یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر توندې څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکوو. دا به هم واورئ چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي نه سوداګر راځي چې رانیسي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
میاشت میں یو دو یو لاکھ یو اتیا ہزار روپئے پیدا کولے اس تقریباً زما درے موٹر دیش پہ تزر افغانی نشم پیدا کولے.
روختیا د ژوندشتمنی پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شئ. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپله کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویره لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورهي مشري هم په غاړه لري په غوښتنه رابلل شوې په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورهي مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د دې شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
yaqinan har cha chi de britania la hukumat sara marasta kadi bi mush tarwosa 2300 wafadar afghanano ta chi de britania la hukumat sara kar kadi aw da ghoi koroni ta ijaza war kadi chi de hiwata warsi mush ba de proses ta dawam war kro tarso da masala yaqini kro chi de por pre kawlo parana ki pa da gha proses ki shafaqat aw nur shafaf miyaruna pa pam ki woni walsi aw de gho chi مشت وفادار پاتسیوی او پرزانی لوی خطرونه منلی حق اداسی.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي.
د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ځنګلونو اور لګېدنې د سیمو د جبري تخلیې د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګله کې لګېدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمېنې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دېرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې 50 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهیږي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. وروسته تر دې چې د 2008 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شایي دا د طالبانو پر ضد د یوه امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او اوسنی هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابره ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن باره د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان لا تور لیست لري سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړې تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کېږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پیلن د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د ښار ده، چې هلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستی دي، ټول ښار اور اخیستی دي د جنگ له عمل څخه. جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د ښار. دا اوس پیلن جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې حالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وستره لمبه ده. د اوس پیلن د خلکو کورونو اور اخیستی دی، د خلکو مارکیټونو اور اخیستی دی، خلکو خپل خلکو اور اخیستی دی، خپل انسانانو اور اخیستی دی، د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي، په کورونو کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې د اوس پیلن فقط خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت دی په لشکرګاه ښار کې، اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. اته چې مړی ورته پراته، زخمیان ورته پراته، تر شپخانو پورې نسي رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس پیلن زما د ملګري سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس خپل فقط د خپل د کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې کرا لګي.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخ زیات مېر زیات کړي، د شاتخ کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولی چې خپل کورونو څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سر کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت پاغه سیمو باندې جنگ کوي، چلته طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي. د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، ښځې او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سول، د بمبار د غلاندې رااله. یو لوری هم ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د وغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په ښار کې بلن منزل سنگر ګرځوي، د وغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په ښار کې دی، هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د ښار په منځ کې پاتې دي، خپل کورونه کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنی چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا ځین نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزي نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت احمد، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تېره ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونې په نامه باندې کومه ساحه ده، چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی، او کومې نورې هغه روغتیایي موسسات دي، او خپله د صحت عامې ریاست او بوس روغتون دی، هغوی مصروف دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم د آواز پورته کړی دي چې نور موږ نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروف یو، شپه ورځ مصروف یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واوري چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پرې شي، البته حتی په هغه سیمو کې چې هلته لا جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اډې موټر چلونکي وایي په هیواد کې د وروستیو جنگ جړو د زیاتېدو له امله د دوی د موټرو سورلۍ کمې شوې ده او کاروبار یې سخت اغېزمن شوی دی. دوی وایي په لویو لارو کې د جنګونو له امله یې وسایط په مرمیو لګېږي او ځینې وخت د موټرو چلونکي او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن درخولي اردو چارواکي وایي د لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې ځینې کامونه اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. دا یوه مشرور یې د خوست کابل په لویه لاره موټر چلوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تیر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو، د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ یوې مرمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي،
کوبل نه وتله وم په لیار کې، بس جنگ شروع شو، بس ته پته نه ولګېده چې کیم طرف نه شهید شو. دا پته مې تر شته سو خامخا ورور وي زور غواړي، خامخا ولې چې په داسې سانا کې چې د لاس په ګناه نو بس ووژل شي، کورنۍ ولا خفه کېږي او درد احساسوي.
دای بای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو تر څنګ اته لونې لري، خو د ګڼو نورو ارمانونو تر څنګ د خپلو اولادونو د زده کړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل ترمنځ د همدې لویې لارې نور موټر چلونکي هم په دې لاره کې له ستنه امنه یو پتنګ شوي دي. دوی وایي په هیواد کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو له امله یې د موټرو سوارلۍ هم کمې شوې او د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل،
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې. د میاشتې مې یو دوه یو لاک یو 80,000 روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي 70,000 افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې، واجې د پرلې کمبود، د امنیت واجې، مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي، خو د موټر چلوونکو له خبرو داسې ښکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تن درخولو اردو ویاند ایمل مومند وایي، د لویو لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت په تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزي او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي، هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ لویه لاره چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنه ده، د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځایي امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست، پکتیا او د پکتیکا تر څنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دی د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغېزمنې کړې دي. په اروزګان کې چې د غویانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده، جګړو اغېز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په اروزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته یې بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اروزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچیخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دي. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکې ساتل کیږي. او بل توپیر دادی چی دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کیږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې یې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربش بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مخته سي. بیا چې شیر ورسره مخته سي بیا یعنی په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جوارې جوارین وړه یې بنګې یې په ژمي کې، او کنجواره یې دا د موسی کنجواره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده درباسه پرې ورشو، شر څونه دی خوړای سي موږ هغونه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیري، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاریو په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له پنځوسو څخه نیولې تر سلو پورې غوایان پلازمینې کابل، غزني او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی، یعنې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیرې د جز کې سمال باروي، اوس اوس یې کندهار ته یو سړی نه بیا، یعنې دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي، هغه دا د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای سي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک به ځان سیاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پارمې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مو د مځکو کار کوئ، مځکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته په کښې کې، کرا کرار د مځکو د کارو سره دا یو یو غوی رانیوي رانیوي، اخر مو دا فارم چې راویست دی. دا فارم نو ښه دی، سړی پخته یې بام په بلې او ګټم بیا کوي، یو ډنګر رانیس چې هغې کړو بیا بوزو یې بلې ولایت کې خرڅ کړي، عدالت ته خرڅ کړو، ځای چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال پنځه اتیا سلنه مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اووه اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسېدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څېر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هېوادونو کې ځنګلونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هېوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله اته تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هېواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګېږي. همدارس د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګیدلې ده. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپی ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوې او اکثره کورونه یې په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پېړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته یې ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پلالم، مغزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخکې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په لشکرګاه کې سخته جګړه روانه ده، ملکیان د جګړې په منځ کې ګیر پاتې دي، د خلکو شتمنۍ سوځېدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خپرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، دا شمیره تکراروم، 0909 203 1540. بله کورنۍ شمیره مو د 0908 202 1550، تکرار 0908 202 1550. د خبرونې په ترڅ کې هم ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو، هلمند ته ځانګړی شوی دی. اوس هم دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
ګرانو وروڼو، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا داسې سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاو یا دوی په زرهاو مري، دوی درک نه پلري. او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې تېور روپۍ هم دغه دفار نه ده مصرف کړي. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې پر غرو باندې راکښته شي، د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې، منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کې دي، ډېره سخت سړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه درد او سړه توده ته بس په ټول افغانستان کې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې درې روکي او خپلې مدیریت
د بادغس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دینې در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا په اکله دینې کې هیڅ نه حکومت نه رسوي، نه د مویسات د خوا دینې، نه د دولت د خوا دینې. زموږ په منځ کې کورونا داسې تېزه ده، کالګم شی نه لري، د اقتصاد خوا دینې ضعیف دي، بالا ورور نه مو دولت لاسرسی نه مو ډاکټر ته لاسرسی نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت دینې دا خواهش کوو زموږ سره کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام نوم الحق دی د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کیم اور عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان جنگونو پکر سره مخ دی دغه غم وګړي اور عدالت خو یو لږ کم خلک چې سره مرسته کوي لږ بیا چې مو چې یو دغه مسجد ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شي نه کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ساجی رادو پروان خبرونه کې وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو په دې پروګرام کې ماشومان او د مور د شیدو د اهمیت په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکبي مخکې تر دې چې دا پروګرام ته مخکړو لاند خبرونه له نوریاس نوري څخه اور
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومتولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې غړي هند په بلنه رابلل شوي په افغانستان کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد باید د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې بریتانیا تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ورشي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېره شپه د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه کې ترسره شول. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ځنګلونو اور لګېدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینې سبب شوي دي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدو علت اقلیمي بدلون بللی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه مثبتې پیښې د 2019 کال په وروستیو کې په دې هېواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني
صحت و زندگی 1296 و FM 100.5
اینجا رادیو آزادی است و برنامه صحت سرمایه زندگی. خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. موضوع این برنامه به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اختصاص داده شده است. از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همه ساله از اول الی هفتم آگست در جهان تجلیل می شود. در این برنامه درباره فواید شیر مادر برای کودکان و این که چگونه و به چی شیوه شیردهی صورت بگیرد با مهمانان ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه و دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان بحث میکنیم. با آقای لودین سلام و خوش آمدید میگوییم. نخست از شما درباره فواید تغذیه با شیر مادر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. از تاسو ته د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او د دې رادیو د لارې نه ډیرو ګرانو ټولو افغانانو ته زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مور په شودو کې هم پروتین شته چې موږ یې د غوښې او لوبیا نه اخلو. د مور په شودو کې انرژي لرونکي خواړه چې موږ یې وریجو ډوډۍ او لوګان نه خلاغه پکې شته. همدارنګه د مور په شودو کې ویټامین ای شته، ویټامین سی شته دی او همدارنګه بیلابیل هغه غذایي مواد چې د بدن د ودې لپاره ضروري هغه ټول غذایي مواد پکې شته دی. نو که چېرته یو ماشوم د مور په شودو باندې د لومړي ساعت نه متصل یعنی څنګه چې وزېږي او یو ساعت هم د دې په تغذیه کې ځنډ رامنځته نه شي او تغذیه شي، دا به د ماشوم مغز ته هم انرژي ورکړي، د ماشوم هډوکو ته د ماشوم د بدن سیستمونو ته لکه هضمي سیستم شو که هغه د تنفسي سیستم شو نو ټولو ته به پروتیني مواد او یا د بدن بیلډینګ بلاکس یا خښتي چې ورته مونږ ویو دا به بدن ته ورکړي او د دې هډوکي به قوي شي، عضلات به قوي شي، سیستمونه به قوي شي او همدارنګه انزایمونه او هورمونونو ته به امینو اسیدونه ورکړي. همدې تر څنګه د مور په شیدو کې چې ما ویل کامل خواړه دي ویټامین اے ډیر زیات دي او دا ویټامین اے دا کار کوي چې ماشوم د ناروغیو څخه وساتي. همدارنګه د مور په شیدو کې یو ماده ده چې موږ ته د معافیت سیستم د تقویې لپاره اړتیا لري یا د میکروب مقابله کولی شي چې هغه په طبي اصطلاح ورته ایمیونو ګلوبولین وایي. دا د مور د شیدو څخه ماشوم ته انتقالیږي او کله چې ماشوم د کوم میکروب سره مخ کیږي دای مقابله کوي او ماشوم نه پرېږدي چې په ساری او غیر ساری ناروغیو اخته شي، لکه نس ناستی نزیتی سهراتو نیه مخنیوی کهی ده تنفسی ناروغیو سخهی مخنیوی کهی او همدارنگه ده ماشوم مزمین ناروغی هم منزه اولی او نپریدی چه ماشوم لکه پا شکره پا ناروغی اخته شی او یا پا نور و مزمین و ناروغی اخته شی.
اکنون اگر بگویید که شیردهی به مادران چی فوایده دارد؟
بسیار 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 اکثار مهم. اما شیردهی وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن بی حد زیاد فواید دارن. اولین فایده شیست که این مادر از سرطانهای سیدیه و سرطانهای تخمدان وقایه میشن. وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن این دو حالت دارن. یک او مادرهایی که طریقه درست شیردهی را یاد ندارن کم شیر به میره، متباقی طفل چون امو مکیدن یک طریقی خاصی میخواین که امو جایی که ما برشان در سرای تیبی اریولا میگیم یا امو جای سیاهی بستان مادر اگر مکمل او را در یک طفل بگیرن به این معنی که امو زخایر و قناتهای شیری را طفل فشار میده و شیر خارج میشن. اگر یک مادر یا یک کارمند صحی با مادر کمک نکند و امو جای طفل نگیرد و مادر طفل به طریقی درست در آغوش خود نگیرد به این معنا که امو شیر اخیری خارج نمیشه و وقتی که شیر اخیری خارج نشد با مادر درد پستان، ابسه یا دانه پستان و بالاخره سرطان پستان پیدا میشن و شیر مادر کم میشن. اولین فایده ایستن که اگر مادر کامیدن به طفل خود شیر بدن از سرطان ها و سرطانهای سیبیه و تخمدان رو قیمه شد. دومین فایده شیست که وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن به این حالت دو هورمون افراز میشه، یک شما اکسیتوسین میگیم و دیگه پروداکتین میگیم. این خداوند جل شانه این نظام قسمی عیار کرده که امی اکسیتوسین که افراز میشه عینا اما خونریزی بعد از ولادت وقتی که مادر و طفل به دنیا میارن و خونریزی بعدش پیدا میشن این اکسیتوسین که به خاطر تولید شیر است یا به خاطر جاری شدن شیر است این عین وقت کار میکنن و باعث میشن که همیش خونریزی رو متوقف کنن. نو مادر از خونریزی وقایه میشه، ضمن از کمخونی بعد از ولادی مادر زودتر خوب میشه و یا وقایه میشن. سومین فایده ایش که ما در سطح جهانی سوم یا در کشورهای آسیایی در این مورد زیاد بحث شده، مادرایی که به طفل خود شیر ندادن معمولا به امراض روانی مبتلا میشن و علتش ایست وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن و اکسیتوسین و پروداکتین افراز میشه این باعث میشه که سیروتونین و بعضی انزایمای دیگر تنبیه کنن و او باعث خوشی مادر میشه و مادر از اضطراب و تشویش و امراض دیگه روانی وقایه میکنند. نو ایج است که ما میگم که شیر با مادر با وجود که این فواید دارند، اگر یک مادر میخواین که در حمل خود وقفا بیارن، شیردی بهترین طریقی فیزیولوژیک و یا نرمال فاصله دهی بین ولادت ها بلخاصا برای 6 ماه اول بعد از ولادت است که این مادر وقت کافی می داشته باشن به طفل اول شیر خود بدن و طفل دوم را بعد از اینکه به طفل اول برای 2 سال شیر داد پلان گذاری کنن و طفل دومی خود بعد از 3 تا 4 سال به دنیا بیارن.
تشکر بسیار زیاد از شما دکتر صاحب لودین. دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان هم به برنامه با ما پیوست. صافی صاحب سلام، خوش آمدید.
تشکر فروغ صاحب، زنده باشین. من هم بنابی خدا با شما همچنان به شنونده های آزادی دارم.
صافی صاحب، سطح آگاهی مردم به خصوص والدین درباره فواید شیر مادر نسبت به گذشته در افغانستان چقدر بالا رفته و برای آگاهی دهی بیشتر چه اقدامات روی دست است؟
تشکر فروغ صاحب. در رابطه آگاهی دهی مادر را باید بگوییم سروی هایی که حساب اجرا شده بیشتر اونا رفرنسی و مؤخذ هستن از پیشان استفاده میکنیم. این مورد خوشبختانه باید نسبت به سالهای شکل سال 2004 و 5 و مقایسه کنیم را با های 2003 و 2018 یک فیسنسی بسیار خوبه در این مردم شیر مادر مهم سونا وارد شیر مادر تا خوشبختانه یک همیشه ولی بستان این ارقام را تقریباً 58% برام.
صافی صاحب با معذرت، موقعیت خود را اندک لطفا اگر تغییر بدهید تا صدای شما واضح تر شنیده شود.
میشنویم فروغ صاحب؟
بله میشنویم، فعلا نسبتا بهتر.
دیگه به خاطر سروی اخری را که ما داریم تقریبا به حدود 600 اگر بگویم 600 مادرا به اطفال خود تا سن 6 ماهگی شیر خالص میده و این یک امر بسیار مهمه است، چون بیشتر اطفال وقتی که مصاب به سوی تغذیه میشه از این مرحله اول طفولیتشان شروع میشه. بلکه اگر ما مقایسه کنیم با سالهای گذشته یک پیشرفت خوبی داریم در این قسمت، ولی باز هم اگر ما ببینیم 40% مادرها تا هنوز متاسفانه با اطفال خود شیر خود را نمیده که یکی از معضل بزرگ به سطح کشور میباشه و هنوزم ما ضرورت داریم که به سطح مردم کار کنیم و بالاخره به سطح آگاهی مردم بلند بره و مادرها با اطفال خود شیر خود برشان بده، چون شیر مادر بهترین غذای است و مکملترین غذاست و یک طفل هیچ غذای دیگه جانشین شیر مادر شده نمیتونه، چون شیر مادر چیزی است که با مضرات طفل کاملا یک چیز عیار شده است، از نگاه مواد مغذی کوچک، از نگاه مواد مغذی بزرگ و همچنان از نگاه ذرات آب. پس به خاطر دست کشور تا هنوز ما ضرورت داریم که بیشتر کار کنیم تا بیشتر مردم از سطح آگاهیشان بلند بره و اونا فواید شیر مادر بفهمن و با اطفال خود شیر دهی را ادامه بدن تا سن 6 ماهگی شیر دهی خالص و بعد از او تا سن 2 سالگی را در پهلوی از او که به پهلوی شیر دهی که بر شما مواد غذایی خانگی هم برشان می ته باید تا سن 2 سالگی به شیر دهی هم ادامه بدهد.
تشکر. لطف بکنین دکتر صاحب. صافی اکنون شما هم بگوین در مورد مهارت های شیر دهی یا ای که به کدام طریق بهتر است که مادران شیر دهی بکنن.
بله در این قسمت باید ما بگوییم به صورت کلی اولی که مادر باید بینیمی پروسه شیر دهی آماده شود. موضوع دوم و موضوع وضعیت که درست موضوع فیزیکیش است، به این معنی که مادر باید یک جای باید بینشینه که او یک اتکا داشته باشه تا سینو اگر اتکان داشته باشه به مرور زمان آیسته آیسته مادر چون بیشتر خم میشه روی طفل باعث دردهای کمر به مادر میشه. طفل که وقتی در بدن خود میگیره باید طوری بگیره که یک خط مستقیم باید طفل واقع شود، یعنی طفل باید طوری نباشه، خصوصا اطفال کوچک اگر اونها یک قسمتی از بدنشان خوب برشان اتکا داده نشده باشه و اونها احساس ایره میکنه که من میختم از بغل مادر، پس به خاطر اطفال نارام میشه و نیمی پروسه شیر دهی را خراب میکنه. طور وقتی که سینه را برش میته اول این کار باید کوشش شود که طفل به سینه نزدیک شود، نه که مادر به طرف طفل نزدیک شود، چون باز هم وضعیت خراب میشه. وقتی که طفل به سینه نزدیک است تماما قسمت های سیایی تینکی است، خصوصا قسمت پایینش باید در دهن طفل داده شود، تنها از نوک پستان نه، چون نوک پستان اگر طفل تنها در دهن خود بگیره و او چون توسط هر دو علاشه شونه که پستان محکم میگیره در این صورت اونمو قناتای که شیر می او را بسته میکنه طفل، و همچنان باید پستان بیشتر روی بینی طفل باید واقع نشده باشه، چون وقتی اگر بینی اطفال بند میشه پروسه تنفس بند میشه طفل سیدیه را اعلام میته، باید مادر خود مطمئن کنه که بینی طفل بند نیست توسط پستان.
دکتر صاحب لودین، چقدر مهم است که به تغذیه مادران شیرده هم توجه شود؟
بسیار این موضوع مهم است. ما در موضوع غواړم چې لګې د تفصیلی تشریح کوم. د یو ماشوم یا د یو شخص د وادي او انکشاف لپاره د ژوند غیر لومړی ورځ ډیر مهم دی. د ژوند غیر ورځی یا هزار روز یا ودی حیات دا په دې خاطر مهم دی چې کله یو ماشوم د ژوند غیر ورځی پوره شوي او هغې نه وروسته
د دې په بدن کې هغه وده رامنځته نه شوه یا انکشاف چې توقع کېږي، هغې نه وروسته بیا ډېر تغییرات او بدلونونه ماشوم کې نه راځي. نو په همدې خاطر دا ژوند زر لومړۍ ورځې دا د هغې شیبې نه شروع کېږي چې یو مور حمل اخلي، امیندواره کېږي. که چېرته یوه مور د حمل په جریان کې ښه تغذیه نه شي، دا ماشوم ښه وده نه کوي، ښه انکشاف نه کوي. او کله چې دنیا ته راځي، زموږ توقع ظاهرا د دې ماشوم نه دا ده چې هادي اوسط 3.5 کیلو وزن ولري د پیدایښت پر مهال، او هادي اوسط 50 سانتي متره قد د ماشوم. د دې تر څنګه د ماشوم ذهني وده او ځینې نور فکتورونه هم د دې سره یو ځای انکشاف کوي. د مور تغذیه چې موږ د نورو خلکو په شان هم بیانو، جمع اضافي خواړه چې د دې لپاره درې غټ مهم غذایي مواد باید بدن کې موجود وي. یو د مور د انرژۍ لپاره، او د ماشوم د انرژۍ لپاره هغه خواړه چې مور او ماشوم دواړو ته انرژي ورکوي، چې هغه وریجې یا الوګان او یا ډوډۍ ده، دا باید حتمي هر ورځ موجود وي. دویم، د دواړو د مور او ماشوم، بلخاصه د ماشوم د بدن د بیلابیلو برخو، یا ما مخ یادونه وکړه چې باډي بیلډینګ بلاکس یا د بدن خښتو چې امینو اسید او پروټین دي، هغه غذایي مواد چې بدن جوړوي، عضلات او هډوکو ته وده ورکوي، هغه خواړه باید مور ته ورکړل شي. او ډېر وخت نه تقریبا یو پر دریمه برخه اضافي خواړه ورکی مور ته، نو دغه به هم مور او ماشوم ته ګټه ورسوي، چې هغه عبارت د غوښې څخه دي. هغه حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، می او د نورو حبوباتو په څیر چې په ډېرو لرو ولایتونو کې هم می پیدا کولی شو او نخود پیدا کولی شو، دا د مور د تغذیې لپاره ډېرې اړینې دي.
تشکر. لودین صاحب، برخی از مادران میگویند که شیر کافی ندارن و یا کودکانشان پستانشان را نمیگیرن و یا از نوشیدن یا خوردن شیر امتناع میکنن نوزادان کودکان. توصیه شما به این مادران چی است؟
ډېره ښه خبره دې وکړه. موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مشوره ورکوونکو څخه دا شکایت اورېدلې چې میندې وایي شیدې مې کمې دي. نو د شیدو کمبود لپاره موږ بېلابېل فکتورونه دي. لومړی، کله چې یوه مور د تیونو هغه برخه چې په هغې کې د شیدو ذخیرې دي، او موږ ورته توره برخه وایو، ماشوم ته په خوله کې ورنه کړي، شیدې نه خارجېږي. نو کله چې شیدې ټولې مصرف نه شي، سینې خالي نه شي، نوې شیدې نه جوړېږي، نو بیا شیدې چینې، نو مور وایي شیدې مې کمې دي. یو دویم مشکل دا دی چې اکثره میندې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي، راښکته شي په خپل ماشوم، ولې ستړي شي، ملای ستړي شي، او هغه بیا ماشوم شیدې بس کړي. دریمه موضوع دا ده چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې مور ته پوره وخت نه ورکولی کېږي چې هغه خپل ماشوم ته شیدې په آرام زړه ورکړي. نو کله چې مور یو دم د ماشوم نه د شیدو ورکولو په جریان کې پورته شي، نو ماشوم زد کوي، بیا د مور د شیدو نه امتناع او د شیدې نه خوري، زد کوي. دغه ټول دې تر څنګه ځینې وخت کې میندې خپل ذهن نارامه، استراب، تشویش او یا نور ستونزې لري، دا د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې شي.
تشکر از شما. فکر کنم که تماس ما با آقای لودین قطع شد. مکنون می رویم و تماس های شنونده های ما را می گیریم. سلام به شما شنونده گرامی، بفرمایید از کجا به تماس شدین.
سلام خدمت شما فروخ صاحب محترم، روزتان بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشین، تشکر، بفرمایید.
سلامت باشین شما هم، تشکر از شما، بسیار زیاد خوشحال هستم صدای تان را میشنوم فروخ صاحب و دکتر صاحب. هم حالا تقدیم میکنم همچنان به همکاران بن زینب هجران هستم از فروخ.
بسیار خوب، بازم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحت، اگر شما از مهمانان ما کدام سوال مشخص داشته باشین.
تشکر فروخ صاحب محترم. دکتر صاحب، ما بیده بودگه کم بود، یعنی در طفلیت اصلا نشیر مادر خیلی استفاده نمیکرد، مادر شمشیر نداشت و وقتی که حالا کلان شده دو سال داره گشته نمیتونه، بغدا نمیخواه، فقط بشید خوش علاقه مندی داره، یعنی شیر مادر قدر تغذیه نشده، بسیار ناتوانید، اصلا گشته نمیتونه و حتی هم در کرین را اگر بزرد جد گریه میکنه، نمیخواهم دکتر صاحب چی پیشنهاد میده؟
تشکر. سوال شما را مهمانان ما حتما یادداشت کردن و تا لحظات بعد میشنویم که چی پاسخ به شما خواهند داشت. میرویم به شنونده دیگر ما. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه صحت سرمایه زندگی.
بله ستار جان فروخ، صدای ما را دارین. سلام علیکم.
سلام قاری صاحب پشتون، بله خوش آمدید میگیم شما را هم به برنامه، بفرمایید.
بعد از دیر مده سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام به همه شنونده ها و سلام مردم یمنستان. واقعا ما باید یک تشکری از شما بکنیم که واقعا سخنای مفیدی را از دکتر صاحب ما شنیدیم و قبل از این عزیز سخنا را ما نشنیده بودیم، آگاهی هم نداشتیم. از رادیو آزادی یک جان سپاس میکنیم. سوالی ما از دکتر صاحب ما است که وقتی که یک تیپر در زمان اسبق که ما خورد بودیم یا بیخی خورد بودیم یا جوان بودیم که یک تیپر تولد میشد، پیش از شیر مادر یک رقم پیشکاری بود به نام گلیکوز میگفت، یک دراز دراز پیشکاری بود و نامور پیش از شیر مادر بری تیپلا میدادن. آلی الحمدلله مو گپا نیستن. از دکتر صاحب پرسانی مامو است که امو چقدر موزیر واقع میشه و چقدر مفید واقع میشه. دویم در قرآن ما خورم دو سال شیر میتا یا دو سال دو ما، اگر پرزن از دو سال دو ما امو شیر مادر بری تیپلی خود اضافه تر شیر بیتا تا دو نیم سال یا تا سی سال شیر بیتا، امو چقدر بربالای مادر تاثیر گذاشته میتانه و بری تیپل چقدر ضرور موزیر واقع میشه.
یک تماس دیگر را هم میگیریم. سلام به شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین، از کجا زنگ زدید؟
سلام علیکم، خوری احسان هستم از کابل و تماس شده محترم. سوال ما از دکتر صاحب میسم، طفل نو به دنیا میه، طفل نو به دنیا میه، مادر کلام میشه دیگه، دان طفل میگه من با واز میکنم یا با روغن زرد یا با دنبه یا با مسکه واز میکنه، و سه روز بعد یا چهار روز بعدش مادرش تمام کرد، تمام کرد، بله زرد کرد. اما چقدر طفل فایده داره؟ اما روغن در دان طفل که میتر در آینده چقدر ضرر داره؟ می در آینده طفل.
تشکر از شما آقای احسان. اکنون باز هم از صافی صاحب میشنویم. آقای صافی، شما حتما سوالات را یادداشت کردین، یک به یک اگر پاسخی را بکنین به شنونده های ما.
تشکر فروخ صاحب. در جواب سوال اول همشیره که در رابطه با بغرزاده خود گفتن که مادرشان شیر نداشت، متاسفانه امی لفظ شیر نداشت، بعد از این باید ما کوشش کنیم که به این رقم به حساب به خود تلقین نکنیم و همچنان به مادرها تلقین نکنیم که شیر نداشت. یعنی نبودن شیر، نداشتن شیر یک مادر، این یک چیزی است که ناممکن است، چون وقتی که خداوند با یک مادر طفل میتر قبل از روزی شان برش تدارک میبینه. پس باید بگویم که متاسفانه در وقت طفولیت طفل اینی مهارت های لازم که مادر نبود که تام پروسی شیردهی را به شکل موفقانه پیش میبرد. این باید این رقم ذهن نشین کنیم، نداشتن شیر مادر هیچ امکان نداره که یک مادر باشه و او قابلیت تولد طفل داشته باشه و متاسفانه قابلیت شیردهی را نداشته باشه. این ذهنیت باید بعد از ناس فکر خود بکشیم و همیشه بگوییم اگر یک طفل یک مادر نمیتونست که شیردهی کنه، شیردهی کافی کنه به این معنا که اونم مهارت های لازمه را به خاطر شیردهی نداره. و در این صورت بهترین راهش اینی است که عینی وزیت یا ملاقات با کلینیک ها را باید افزایش بدیم، چون وقتی که یک مادر حمل داره باید به شکل متکرر به مراکز صحی بره و در اونجا از مشوره های پرسنل صحی، خصوصا از مشاوره دهنده تغذیه از اون مستفید شوه که تا به اونا برشان بگویه که پروسه شیردهی چه رقم موافقانه پیش ببرن. بلازاری خود به زودترین فرصت به یکی از مراکز صحی دولتی برسانین، چون در تمام مراکز صحی در اونجا نمی اطفال از نگاه تغذیه ارزیابی میشه، از نگاه وضعیت تغذیه، چون ما در ارزیابی تغذیه اطفال به شکل نرمال داریم، سوی تغذیه متوسط داریم و سوی تغذیه شدید داریم، و او وقت میشه که طفل وزن شوه، قد شوه، سنش پرسان شوه، در اونجا چارت های به حساب رشد و نشونما هستن و در اونجا در مراکز صحی پرسنل صحی به اینا بگویه برشان مشخص کنه که بی‌ادب‌زدی از اینا از نگاه تغذیه در چی یک وضعیت قرار داره، که بنابر اونمو وضعیت بازمشه که برشان مشوره بده، اگر خدا نخواسته مصاب و سوی تغذیه باشه در اون صورت هم برشان موادی مغذایی مشخصه که برشان داده میشه از روی استفاده کنه و همچنان در رابطه با مشوره دهی است برشان مشوره بگیره که کدام غذاها هستن که تا اونا را با هم یکجای کنه و به طفلشان بده تا در این مرحله دو سالگی خدا نخواسته مصاب و سوی تغذیه شه و وضعیت تغذیش بهترتر شود. در رابطه با سوال پشتون صاحب باید بگویم که تقریبا سوالی از اونا که احسان صاحب یک چیزی بود که بیشتر با مادرها در وقتی که سابقات به نام گلوکوز امپول میدادن به اطفال. خب گلوکوز به حساب اینمی قند است، یک قند از گلوکوز و این قند در شیر مادر به اندازه خیلی وافر و فریمان وجود داره. یک چیزی که تیار در شیر مادر باشه ما ضرورت نداریم که او را به شکل امپول اضافی به یک طفل بدهیم، چون مقدار کافی نیمی قند در خود ترکیب شیر مادر خصوصا در فعلا وجود داره و وقتی که ما این را به طفل میتیم ضرورت نیست که ما برشان مواد اضافی دیگر را برشان بدهیم. و اینمی پرکتس ها و اینمی تمریناتی که میشه که مواد به حساب گلوکوز یا مواد غذایی دیگر را برشان میته، از اینجا در حقیقت ما تغذیه طفل خراب میکنیم، چون شواهد جهانی نشان میده که در تغذیه در ساعت اول بعد از ولادت اینمی یکی از جمله فرصت هایی است که تغذیه طفل از اینجا شروع میشه. اگر ساعت اول طفل شیر مادر را گرفت و سینه مادر استفاده کرد، شما مطمئن باشین که این طفل در تمام مراحل بعدی زندگی خود به شکل درست از شیر مادر استفاده میکنه. در رابطه با سوال احسان صاحب باید بگم که اونا گفت که مادرای بزرگ در خانه وقتی که طفل پیدا میشه و مدت 3 روز به اون مسکن میده، خب بیشتر برداشت از مسکه ای است که یک چیزی قوی است، شهمیت داره و ماچین که ای به حساب به طفل خوبتر است و خوب سرش تاثیر میکنه و خصوصا در اطراح مواد غایطه کتشان کمک میکنه، یک برداشتی است. ولی ما باید بگیم ببینین همین چیزی که رنگ زرد مسکه است، شما اگه ببینین فله مادر در 3 یا 4 روز اول او هم ببینین رنگ زرد دارن و او رنگ زردی شما میفهمین ناشی از ویتامین ای است و ناشی از شهمیات است. به این معنی این چیزی که در مسکه وجود داره تقریبا تمام از این مواد شیر مادر موجود است، مقدار کافی ویتامین ای در شیر مادر است، حتی از مسکه کلام بیشترتر است. در پالوی از این شهمیاتی که لازم است به خاطر طفل و به خاطر هضم از او، چون وجود طفل تانوز انزایمایشان به قفال نشده که او هر مواد غذایی دیگر را بشکنن و او را قابل هضم و جذب بسازه، پس فله یگانه چیزی است که در تغذیه طفل و رساندن مقدار کافی شهمیات ویتامین ای و مهمتر از همه چیز چیزی که به نام انتیبادی است یا اونمو عناصر مدافعی که است، این را از طریق فله ما به طفل داده میتونیم و طفل وقتی که میگیره نه تنها که در مقابل امراض رو محافظت میکنه، همچنان اون تمام ضرورت های تغذیه از اونها را هم برآورده میکنه. پس در این صورت اگر ما به طفل به مدت 3 روز برشان مسکه میتیم، به این معنی که او را از یک نعمت بزرگ خداوندی محروم ساختیم و ما بعد از 3 روز چون طفل با مسکه عادت میکنه، باز وقتی که او را به سینه میندازیم طفل از پس عادت های مکیدن از دست میده و نموز که طفل دیگه از شیر مادر امتناع میکنه و او را نمیچوشه و بعد از باز او را ایگریان میکنه و طفل روز به روز لاغر و ضعیفتر شده میره.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماس شما قطع نشه، نمیشنویم از شنونده ما. سلام بفرمایید.
برخصت سلام و دکتر صاحب سلام و مال دکتر صاحب دغه یله د کچیر یو مور په دغه حالت کې دنګروي دغه چی شی وخه او شیدی ونه لري ماشوم پیدا شي شیدی ونه کم خوړم مړ دی توار کوچی دا شیدی پیدا کی.
تشکر میریم به شنونده دیگر ما بفرمایید. رادیو آزادی برنامه صحت.
فضل هادی وردګم دغه سمری کفرش ول نه محترم دوستاسو مله مزه رسول پښته دا چې کای مور په یو مرز باندې مبتلا وي بیا دغه شو درو دلیارین دغه مرز انتقال ولای شو ماشوم ته او کنه.
صافی صاحب وقت ما بسیار اندک است، مختصر اگر پاسخ بدهید به سوالات این دو شنونده ما بفرمایید.
با شنونده اول باید بگویم که وقتی که یک مادر ضعیف باشه باید کوشش کنیم که مواد غذایی بیشتر برش بدیم. خب بهترین مواد غذایی اونمو است که در سطح منطقه پیدا میشه. متاسفانه باید بگویم که یک قسم مادرها در مرحله اول حمل دلبدی داره و او دلبدی وقتی که اونا مواد غذایی میگیره یا اثرات صبح اونها یک مقدار دلبدی برشان پیدا میشه، بیشتر از طریق خانمای بزرگ شان توصیه میشه که شما غذا نخورین تا دلبدی کم شه یا خودشی تو فکر میکنه اگر ما غذا نخورم دلبدی ما کم میشه. ببینین از این قسمت این سیکل معیوبه شروع میشه، به این معنی که مادر وقتی که غذا نمیخوره و در بطن یک طفل دیگه ضرورت داره، پس هم طفل ضعیف میشه و هم مادر. پس به این خاطر اولین کاری که اینا باید بکنه این است که مرکز صحی را تماس شوه و اونجا برشان بعضی اگر این دلبدی شدیدتر باشه برشان یک سلسله تابلت ها دوا برشان داده میشه که تا دلبدیش کم شوه و مادر بتونه مقدار کافی غذا را بگیره. دو عکس سوال تو جواب که باید وای ما چه د مور د شودو له طریق نه مرزونه د سینه انتقالیږي د مور شودی مسونی دی با جز د کمور تو برکلوز ولري چې په صورت کې باید کوشش وکړي خپل پوزي و تړي چې ماشین ته انتقال نشي. نور د سیسه مرز نه شره چې هغه مور د شودونه ماشین ته انتقال شي. یو د هپاتایتس بی موضوع هم ده چې هغه ډیره کم موضوع را به حساب نادر وقتیاتی دونه قابل تشویش ندی ولی مور کولای شي چوری کی موضوع ایرز شي ایرز هم خوشبختانه موږ په ملک نشته دای چې منګ دی ایرز ولري ته ایرز په صورت کې هم هم منګ کولای شي د چې خپل ماشوم ته شودي ورکی وته.
سلامت باشین. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که در نیم ساعت اول با ما بود سپاسگزاری میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.